القذافی که در سواحل بحیره مدیترانه موقع دارد نیز گزارش شده است. نیروهای حکومت موقت در رابطه با نبردها در شهر سرت میگویند که آنها در نزدیکی این شهر تحت حملات راکتی قوای وفادار به قذافی قرار دارد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان او قادر حبیب مو په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې هرکلی کوي. پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو لس کاله پوره کیږي. د ډیرو کارپوهانو په نظر د سپتمبر د 11 نیټې حملو نړۍ متحوله کړه. تر بل هر ځای پر افغانستان د دغو حملو اغیز زیات څرګند دی. د همدې حملو په نتیجه کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه او افغانستان ته د نړیوالو مرستې رامات شوې. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د سړکونو، ښوونځیو، کلینیکونو او خصوصي پانګونې په برخو کې ډیر پرمختګونه شوي. نجونو ته د درس زمینه برابره شوې، خلکو ته د خپلو استازو او چارواکو د غوره کولو لپاره د رایې ورکولو حق ورکړی شوی، خو د جګړې د پای ته رسېدو په اړه د لومړیو کلونو له کرارۍ سره سره د خلکو هیلې نه دي پوره شوي. په وروستیو کلونو کې سره له دې چې د القاعده شبکې د مشر چې د سپتمبر د 11 نیټې د حملو طرح و او د دې شبکې ګڼ نور مشران او غړي وژل شوي، خو بیا هم نه یوازې د جګړې اور سوړ شوی نه دی، بلکې لمبې لا ډېرو سیمو ته غځېدلې هم دي. د ازادي راډیو په نننی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د اغیزو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. له دوی به واورو چې دې حملو پر نړۍ او په ځانګړي ډول پر افغانستان څه اغیز کړی دی. زموږ میلمانه دی په ولسي جرګه کې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړي ناهید فرید، د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عبدالستار سعادت او د نړیوالو اړیکو کارپوه عمر شریفي. ټولو ته هرکلی هم وایو.
بله، مهمانای ګرامی را خوش آمدید میگیم و ما هم به نوبه خود خدمت شنونده های عزیز و مهمانای ما عرض سلام و ادب دارم. شنونده های عزیز، امروز در برنامه زیر آسمان کبود، حملات 11 سپتامبر 10 سال پیش مردم امریکا را شدیداً تکان داد که به همان شدت دگرگونی اوضاع را در افغانستان در پی داشت. تمرکز اصلی ما در این برنامه روی این موضوع است که وضعیت افغانستان پس از این 10 سال چگونه است و مبارزه‌ای که علیه تروریسم 10 سال پیش آغاز شد امروز به کجا رسیده. بدون شک کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن در ماه می در پاکستان یک ضربه عمده به شبکه القاعده تلقی شده و همچنان یک دستاورد در این مبارزه خوانده میشه. میخوایم که از مهمانای برنامه ما در ادامه این برنامه در دو ساعتی که با مهمانای ما هستیم تا ساعت 5 بعد از ظهر در همین مورد صحبت کنیم، از اونا بشنویم و همچنان از شما شنوندای عزیز رادیو آزادی که تماس میگیرین، تلفن میکنین، براتون شماره تلفن تا دقایق دیگر میگیم و همچنان شنوندهایی که روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود پیام های گذاشتن و میگذارن نظرهای اونا را هم شریک میکنیم. نخست میریم از مهمانای خود به طور فشرده میخواهیم بشنویم و در آغاز هم پیش از این که به افغانستان بیایم و در ارتباط به تاثیرات حملات 11 سپتامبر که 10 سال از این حملات میگذره و 10 سال بعد وضعیت در افغانستان چطور است بشنویم، میخواییم که نخست در مورد جهان بشنویم که حوادث 11 سپتامبر که 10 سال پیش رخ داد چقدر وضعیت جهان دگرگون ساخت. شریفی صاحب، اول میخواییم که نظر شما را بشنویم و به ترتیب از سایر مهمان ها را بفرمایید.
مطمئنن حادثه 11 سپتامبر دقیقاً آدم میتونه بگه که آغاز یک دوره نو در رابطه بین ملی، مخصوصا در رابطه یک جهان یک قطبی بود. البته یکی از مهمترین ابعاد 11 سپتامبر و حادثه 11 سپتامبر واضح ساخت که امنیت ملی کشورها دیگر وابسته تنها به مرزهایشان نیست و تحولات بین ملی در کل میتونه مخصوصا برای کشورهای بزرگ در تمام عرصه‌هایش مخصوصا امنیتی اثرگذار باشه و در کل میتونه گفت که حادثه سیاسی سمت بر مفاهیم چون امنیت ملی، مفاهیم چون تمامیت ارضی، مفاهیم چون حتی کانسپت های مثل استقلال، مثل رابط بین کشورهای مختلف و در نهایت رابط فرهنگی سیاسی کشورها را بدون در نظر داشت مسئله مذهب، دین، قوم و سمت تغییر داد. ما ایره بسیار خوب در افغانستان شاهد هستیم و از طرف دیگه 11 سپتامبر هم یک مسئله دیگر مشخص ساخت و او که ما امروز با جهان سر کار داریم که در او دیگر قطبهای بزرگ یعنی کشورهای بزرگ نیستن که با هم تنها در درگیر مناقشات هستن، بلکه بازیکنان کوچک یا محلی منطقی وجود دارن که در سیر رابط بین ملی و پیام نقش عمده را بازی میکنن امروز.
در زیات مننه شریفی صاحب. سعادت صاحب تاسو څه وایست؟
زه اول سلام کوم ټولو ته، تاسو خپل ملګری من دلته را سره ټول اوریدونکو ته. د سپتمبر 11 حادثه هغه وزن ته څو ګوري تقریبا د دویم نړیوال جګړې او د سړې جګړې نه راورسته په نړیوالو اړیکو کې او همدغه سې د نړیوالو حقوق په تامین کې او په تکامل کې ډیره مهمه وځه درلودله. په نړیواله کچه څو مهمې اغیزې درلودلې ته په هغه باندې موږ بحث کوي. سو یو د افغانستان د په افغانستان کې طالبان د رژیم نسکورېدلو، د عراق د جګړې نیم مشروعیت د سپتمبر 11 حادثه ورکړه، همدغه سید نړۍ په کچه د هستی وسلو د رقابت د تشدید مسله رامنځته شوه، ځکه ځینو هیوادونو خپل هغه خپلواکي یا خپل ملي امنیت په خطر کې وړیده، چې ایران ښه مثال کېدای شي یا کوریا او ځینې نور هیوادونه. همدغه رقم په یو شکل باندې د سړې جګړې د بیا پیل خطر هم و، چې موږ ولیدل چې د پخواني سوسیالیزم د حوزې یو ډول اتحاد رامنځته شو چې د شانګهای سازمان ډېر ښه مثال کېدای شي. حتی د حادثې ځینې فلسفي بحثونو ته لاره هواره کړله، چې هابرماس نظریه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده، یعنی د تمدنونو د ټکر مسله چې یا د ادیانو د ټکر مسلې تیوري رامنځته شوه په یوویشتمه پیړۍ کې، یا په اسلامي نړۍ کې همدغه عامل د متحده ایالاتو اعتبار ډېر کم کړ، او دا سبب د دې شو چې په نړۍ کې خصوصا په اسلامي هیوادونو کې یو ډول رادیکالیزم رامنځته شي. د سپتمبر 11 حادثه که څه د متحده ایالاتو لپاره یوه فاجعه وه، اما یعنی امنیتي اعتبار او هغه مسؤلیت په نړۍ کې تر سوال لاندې راغی، خو د دې تر څنګ هغه خپل واکمني وغځوله چې د مرکزي آسیا تر پولو پورې چې ماناس او خانآباد پورې د دوی را رسیدلو، همدغه سه په خلیج کې د دوی هغه د حاکمیت بشپړې دلو دای درلوده. همدغه رقم ځینې نور توان هم په دې کې و چې د دوی د دولتي بودیجې کسر، حتی د خپل د تر ټولو مهم رقیب چې چین دی تر اوه تریلیونه ډالره د هغه نه پوروړي کېدل، دغه سه مسایل دوی ته درلوده. چې ځینې نور جدي مسایل د سپتمبر د 11 حادثې نه وروسته ډېر د خلکو په اسهانو کې راژوندي سول، لکه مخدره موادو سره مبارزه، هغه رقم چې رادیکالیزم یا افراطیت په نړۍ کې رامنځته شو، هغه سره د مبارزې روحیه په غرب کې ډېر تشدید شوه، مسلمانان په یو شکل باندې په متحده ایالاتو کې غرب کې محدود شول. دې ته ورته ډېر نور حوادثو، چې یعنی که د سپتمبر 11 حادثه چې 2 ساعته یې هغه شدت و، چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شول، پایلې ډېرې جدي وې او ډېرې پراخې وې، تر دې چې حتی وایم چې موږ مقایسه کولی شو د نړۍ د ډېرو لویو جګړو سره، چې ډېر لویو حوادثو سره چې په نړۍ کې تر اوسه پورې مخته راغلي دي او نړۍ کې هغه تاریخ کې ثبت دي.
تشکر. خب میخواییم که نظر خانم ناهید فرید عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه را هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو خوب شما. در مورد حادثه 11 سپتامبر و بعد بین المللی از او، من فکر میکنم حادثه 11 سپتامبر توانست زمینه های تغییر نظام قدیمی بین الملل ایجاد بکنه و شکل بده یک نظام جدید و یک نظام نوین جهانی و ای به نفع ایالات متحده آمریکا رقم خورد و هژمون شدن از او در منطقه. و در کنار از او یک شعار جدید در کنار دموکراتیزه شدن و در کنار دولت ملت سازی وارد صحنه بین المللی شد که مبارزه با تروریسم هست. این هم یکی از ابعاد مهم حادثه سپتامبر هست. دلایل بسیار زیادی وجود داره. تثبیت نظام تک قطبی که با محوریت ایالات متحده آمریکا در سطح بین الملل مطرح شد، عملی شدن طرح خاورمیانه بزرگ در منطقه و قدم‌های در راستای حضور پررنگ‌تر غرب در منطقه، اینا همگی از پیامدهای حادثه 11 سپتامبر هست. اما در کل باید باورمند به این باشیم که ساختار نوین و دگرگونی وسیعی در نظام بین الملل بعد از 11 سپتامبر ایجاد شد و باورمند به این هستم که کنش ها و واکنش های بعد از حادثه 11 سپتامبر، حال خود ما 10 سال از این حادثه گذراندیم، برای سالها میتونه تاثیرگذار باشه در راستای روابط بازیگران مهم در سطح بین المللی. اما یک مسئله دیگر که بعد دیگر حادثه 11 سپتامبر هست، یک فرایند بسیار تاریک و مبهم از حمله 11 سپتامبر هست، از شرایطی که این حمله در او و این عملیات در او شرایط ایجاد شد و کیها در این عملا دست داشتن، چه کشورهایی چه مقاماتی، آیا اطلاعات محرمانه باید شریک میشد یا نمیشد، این همه که مسائلی هست که یک بعد مبهم و گنگ و تاریک را از حادثه 11 سپتامبر داره و فکر میکنم سالها بعد افشاگری های در این زمینه صورت بگیره و بتانه مفاهیم دیگر رو وارد مسئله 11 سپتامبر بکنه. بله. اما بحث عمده و مهمی هست که یکی از مهمترین پیامدهای 11 سپتامبر ای بود که ایالات متحده آمریکا با وجود از اینکه در او زمان سیاست پویایی را نداشت، وارد یک سیاست پویا شد و توانست در نظام بین الملل نقش بسیار مفیدی و نقش بسیار پررنگی را ایفا بکنه.
بله، تشکر. خب بدون شک تحولات و حملات 11 سپتامبر پیامدهای گوناگون را در سطح جهان به همراه داشت، قسمی که مهمانای ما توضیح دادن و در مورد تشریح دادن. اما یک نظر شما را بازم کوتاه می‌خوایم. آقای شریفی، شما لطف کنین کوتاه در نتیجه گیری امی صحبت‌های خودتان، شما سه مهمان، اگر بگوین که آیا امی تحولات و امی پیامدهایی را که حملات 11 سپتامبر در پی داشت بر جهان مثبت بوده یا منفی بوده یا کدامش بیشتر بوده؟
این موضوع از دو بود میتونیم ببینیم، مثبت و منفی بودن. زیرا اگر از یک بود بین المللی مسئله را صحبت کنیم، خب در بود بین المللی هنوز بسیار زود هست که مسئله مثبت بودن یا منفی بودن پیامدهای واقعی 11 سپتامبر بررسی کنیم، ولی در کل میتونیم بگوییم که تا حد منجر به واسطه یک بلاک بندی در حد جهان و در ساختار قدرت بین المللی و در نهایت تثبیت قدرت بخش کشورها من حیث مهمترین بازیکنان در صحنه بین المللی شد که ایالات متحده آمریکا، ناتو در یک حد، اروپای غربی و حتی اتحاد متحدین دیگه مثل ژاپن و هند مطرح میشه. اما اگر از بود افغانی مسئله رو مد نظر بگیریم، در بود افغانی، گرچه در بود افغانی هم باید گفت که زود هست که آدم نتیجه گیری قاطع سری داشته باشه، ولی در کل میتون گفت که پدید واقعاتی که بعد از 11 سپتامبر در افغانستان رخ داد با وجود نقاط منفی زیاده که داره، در هر حال یک آغاز یک دوره نو و در حقیقت آغاز یک پروسه بود که من فکر کنم که در صورتی که درست مدیریت شود ممکن وضعیت در افغانستان و در تمام منطقه رو به طرف ثبات برای ساختار سازی که در افغانستان صورت گرفت، تحول اجتماعی و بالاخره تغییر ساختارهای قدرت، مشروعیت و اتوریته در کل افغانستان و در نهایت هم امو تغییر تدریجی را که البته هنوز بسیار محسوس نیست ولی تا حد زیاد مشاهده هم میشه، تغییر تدریجی را در دید عمومی در مورد مسائل چون حکومت داری، در مسائل حق شهروندی و در نهایت رابطه بین شهروندا و حکومت، ما میبینیم که ما به طرف یک تحول روان هستیم که تحول اگر مدیریت درست شوه باعث ثبات در افغانستان خواهد شد. بنان تا یک حدی میتوان گفت که در کنار دستاوردهای فیزیکی که در بعد از 11 سپتامبر در افغانستان رخ داد، واقعاتی که پیامدهایی که بعد از این تراژدی در آمریکا در افغانستان با وقوع پیوست، با وجود کاستی هایش میتوان یک آینده با ثبات نوید داد.
بله ډیر مننه سعادت صاحب. ما پر سریزه که هم جنو پرمختګونو ته اشاره وکړه چې د دې حملو نه وروسته په افغانستان کې دا زمینه مساعده شو چې خلک رای استعمال کړي، نجونو ته درس زمینه مساعده شو، یا د نړیوالو میلیاردونه ډالر افغانستان ته رامات شول، مرستې وشوې، سړکونه پې جوړ شول، کلینیکونه پې جوړ شول، لیکن له دې سره سره جنگ هم روان دی. تاسې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې افغانستان له دغو حملو ګټه کړې ده او کې تاوان کړی؟
مخکې د دوستانو قضاوت دقیق و تی پا دی اره حکم کول دغه لس کاله وروسته ډیره سخته ده. زه یو جمله وایم بیا وروسته پی باس که زه وایم که چیرته د سپتمبر د 11مې حادثې پیښې د نړۍ په کچه که کنترول سی، یعنی په سم مدیریت سره کنترول سی او نهایی شي، موږ کیدای شي چې ده ته هیلمن واوسیږو چې هم په نړۍ کې دا مناسبات رو رو مثبت هر خواته ځي، دا تحولات او افغانستان هم که چیرته دا کنترول نشي په همدې شکل باندې چې اوس روان ده په مخ لاړ سي، خطرناک هم کېدای شي، ځکه د سپتمبر د 11مې حادثې پیښې په نړۍ کې تحلیلګران د یوې ستونزې سره مخامخ کړه، ځکه ټول همدغه یوه خبره وکړله چې د نړۍ راتلونکی نور هم تیاره کړله، یعنی وړاندوینه تحلیل کول په دې باره کې نور هم سخت شول. له دې چې د متحده ایالات نه راوروسته تقریبا موږ یو افغانان یو یا عراق دی، ځینې نور هیوادونه یا اروپایي ټولنه ده چې ډېر په دې قضیې کې ښکیل یو، د مونږه د سرنوشت یا برخلیک په اړه هم حکم کول ډیر سخت دي چې مونږه تاوان کړی که ګټه هم کړې ده. اما دغه د راتلونکي کې چې د وقایع څه ډول انکشاف کوي دا ډیر تړلې ده دې خبرې پورې. مثلا مونږ کله چې غرب افغانستان ته راغی څو شعارونه وو، تروریزم سره مبارزه و، مخدره موادو قاچاق سره مبارزه و، د دیموکراسۍ ترویج وو. که موږ دا وارزو چې په دغه درې واړو شعارونو کې موږ او غرب څومره بریالي وو، تروریزم سره مبارزه کې عملا زموږ ټولنه هم په کلیو کې یو ډول افراطیت خواته لاړ، یعنی موږ د اوتومات یو اجتماعي درس په ټولنه کې را پیدا سو چې هغه سړی چې په کلي کې اوسېده هغه یو ډول برداشت وکړه د دې نظام نه، یعنی سم توضیح نه شو یا هغه خپلې نیمګړتیاوې درلودلې، هغه څوک چې یو څو ورځې مکتب ویلې یا خارج ژوند یې درلود هغه بل ډول برداشت درلوده. دغه اجتماعي درس دلته دا اوس عملا په افغانستان کې لیدل کېږي چې دا د تروریزم سره د مبارزې هغه ثمره وه چې موږ یې وینو. له بده مرغه د مخدره موادو په برخه کې هم ښه پرمختګ نه دی شوی. افغانستان عملا د مافیایي اقتصاد په ولکه کې ولویده، اما له بده مرغه موږ د همدغه مافیایي اقتصاد نه بیا په هېڅ وجه د وطن لپاره کومه ګټه نه ده کړې. که 2.5 میلیارده ډالره د مخدره موادو نه چې 90% افغانستان پورې دوی ادعا کوي چې دادی افغانستان ته دوی وایي چې 4 میلیارده ډالره هغه هم قاچاقبرو ته یا مافیایي کړو ته لاسته ورځي، یعنې په دې برخه کې هم موږ ناکام وو. کله چې راځو دیموکراسۍ برخې ته، په ولسواکۍ کې موږ یو تحول درلوده په تاریخي کچه، اما هغه خپل عیبونه هم لري، خپل معیوبیت هم لري. مثلا د خدماتو په برخه کې نظام او بهرني سرقم، مثلا په سیاسي برخه کې چې انتخابات دي موږ ښه انتخابات تجربه کړي نه دي تر اوسه پورې، او له بده مرغه هر ځل چې موږ انتخاباتو که نور هم په ځای دې چې مثبت خواته لاړ سو نور هم موږ پکې غرق شوي یو. نو اوس د موږ هغه ټوله توقع هیله دا ده چې موږ څنګه کولای شو په افغانستان کې جنگ کنټرول کو؟ که چیرته جنگ کنټرول کو او سوله راسي، موږ د سولې په بستر کې یا د سولې په غېږ کې کولای شو دغه ارزښتونو ته وده ورکو، کار ورته وکړو، د ارزښتونو تکامل وکړي، دغه اجتماعي درزونه هم له منځه لاړ سي. نو اوس ډېره توقع همدغه ته ده، که چیرته جنگ په افغانستان کې کنټرول سي، نو زه هم د افغان په توګه دا حکم کوی شم چې موږ ګټه کړې. اما ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې ډېر جنایات ترسره شول، پخوا هم شوي، انتقالي عدالت مسله وه، دا اوس هم تقریبا هر بهرنیو سرتیرو کې لسو کې حتما پنځه په جنگي جنایاتو باندې تورن دي، خلک ته ناراضه دي، خفه دي، ړندې بمباری او د خلکو د کورونو تفتیش، دغه مسایل دي چې موږ نور هم د یاس خواته بیایي، د بدمرغۍ خواته بیایي، دغه درزونه نور هم فاصلې زیاتیږي. نو که موږ دغه مسایل کنټرول کړو، بیا کېدای سي چې موږ وشو کولای ساحل ته نږدې سو.
بسیار تشکر سعادت صاحب. خب به شنونده ما که از طریق تلفن تماس میگیرن، شماره های تلفن هم میگم، اما شنونده ما خواهش میکنم که دقایق بعد تماس بگیرن پیش از اینکه بازم نظر مهمان ما را میشنویم و تعداد از نظر شنونده را که در صفحه فیسبوک بر ما، صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود گذاشتن. شماره استدیوی رادیو آزادی 0799 203 540، 0700 822 755، 0700 822 755. اما دقایق بعد از شنونده ما میخواییم که تماس بگیرن. سعید نور محمدی اینجا پیام گذاشتن در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود، میگه که اوضاع بدتر شده، در ظاهرا تحولات به میان آمده، اما آتش جنگ هنوز خاموش نشده و هر روز وضعیت بدتر شده میره. رحیمی محمد مینویسه اوضاع افغانستان از نظر ما بهتر شده و پیشرفت های زیادی هم کرده، کشوری که از همه مهمتر 8 میلیون افغان یا هم زیادتر به مکاتب میرن که یگانه امید پیشرفت یک کشور باسواد شدن ملت آن کشور است، طوری که در دیگر کشورها هم دیده شده پیشرفت آنها در باسواد شدن آنها بوده، خصوصا همسایه‌های ما امروز در جایگاه‌های اتمی میباشند. امید که یک روز ما افغان‌ها هم دارای هرچی باشیم. قبل از 11 سپتامبر پلیس ملی، اردوی ملی و امکانات نظامی، سیستم اداری و ساختمان‌های دولتی، سرک‌های حلقوی، برق، تلفن، اینترنت و بازسازی ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و قریه‌ها و دیگر خدمات رفاهی برای ملت نداشتیم. آقای رحیمی همچنان ادامه دادن، اما می‌خواهیم که بیشتر از این از خانم ناهید فرید، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگ افغانستان بشنویم. خانم فرید، شما چی فکر میکنین؟ برخی از موارد آقای سعادت یادآور شدن، از جمله مبارزه با تروریسم، گفتن که در یک درز اجتماعی در جامعه به میان آورده، مبارزه با مواد مخدر هم خوب پیش نرفته و در روند دموکراسی هم انتخابهایی که داشتیم یک بجای از اینکه انتخابات بعدی بهتر شوه وضعیتش بدتر شده.
در قسمتی که وضعیت بدتر شده، من میخوام یک توجیه برای ازی داشته باشم. ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی در کشورهای زیادی به دولت ملت سازی پرداختن، از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تا عراق بعد از صدام حسین، یک زمان بسیار طولانی. اما افغانستان با همه کشورها فرق فاحشی داره، فرق بسیار عمده‌ای داره و او فرقی هست که افغانستان مانند بقیه کشورها به صورت مقطعی دچار از هم پاشیدگی ساختاری نبوده. ما 40 سال ساختار از هم پاشیده داشتیم. کشورهای مثل بوسنی هرزگوین، کشورهای مثل عراق ساختاری داشتن و او ساختار از طرف جامعه مورد قبول بود، مورد باور بود. جامعه بین المللی به افغانستان آمد زمانی که ساختار افغانستان، سیستم افغانستان، حکومتداری در افغانستان 40 سال از هم پاشیده بود و ساختن این سیستم، ساختن این ساختار، ایجاد یک حالتی که بتانه همگیر دور هم جمع بکنه نیاز به زمان داره و قدم‌های بسیار مفید در این راستا گذاشته شده. میخوام مثال‌هایی رو بدم. مثلا ما حال میتانیم و توانستیم دورنمای اقتصادی خود پیدا بکنیم که ما از چی طریق میتانیم از منابع داخلی اقتصاد خود تامین بکنیم و تکمیل بکنیم. ما حال توانستیم سر حل بحران مشروعیت کار بکنیم. شاید حال مسئله مطرح میشه که پارلمان با بقیه قوا در حال جدال هست، اما نه، یک قدم بسیار ارزنده در راستای حل بحران مشروعیت است که اولین قدم به طرف توسعه و پیشرفت افغانستان هست. ما حال یک فرهنگ سیاسی مدرن وارد صحنه افغانستان کردیم، فرهنگ سیاسی گفتمان، فرهنگ سیاسی روشنفکری، کنار هم نشستن با سخن و با حرف گپ زدن، نه با تفنگ و با خشونت. اینها همه که تغییرات بسیار عمده هست. اگر بخوایم ما بگیم که افغانستان یک دولت مدرن هست، باید اردوی ملی مدرن داشته باشه، ما در حال فرم دادن به یک اردوی ملی هستیم در یک کشوری که سالها دارای بحران قومی بوده، بحران مذهبی بوده، و ما حال داریم یک اردو را فرم میدیم، شکل میدیم. تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، افکار مدرن وارد صحنه سیاست گذاری افغانستان شده، اما مشکلاتی هم وجود داره. به خاطر از هم پاشیدگی ساختاری 40 ساله‌ای که در افغانستان وجود داشته، ما هنوز دکترین سیاست خارجی نداریم. به کجا میریم از نگاه سیاست خارجی؟ با همسایه‌های خود در چه حالی در تعامل هستیم؟ منافع ما با اونها در چه حالتی در تضاد هست؟ همه این مسائل باعث شده که ما مشکل امنیتی در مرزهای افغانستان داشته باشیم، چرا که هنوز ما دشمن و دوست خود نشناختیم. مسئله دیگه دکترین امنیت ملی ما هست که ما نتونستیم امنیت ملی خود را تعریف بکنیم، برای مردم خود یک هدف بدیم، برای اردوی ملی خود یک هدف بدیم و منسجم بسازیم. سیاست گذاری ما به خاطر حکومتداری ضعیف ما زیر سوال هست، این را قبول دارم، اما این دلیل نمیشه که ما بگیم وضعیت بدتر شده. من به عنوان یک زن از زمان طالبان بسیار خاطرات بد دارم. روز 11 سپتامبر یکی از بهترین روزهای زندگی من بود. من زمان روز 11 سپتامبر تجربه میکردم که اجازه رفتن به بازار و خرید حتی نداشتم، باید با یکی از اعضای خانواده خود از مردها به بازار میرفتم. اما امروز نماینده ملت در پارلمان افغانستان هستم.
آیا روزی که 11 سپتامبر رخ داد، آیا شما تصور میکردین که همچو تحولات را در افغانستان در پی داشته باشه، مثلا سرنگونی رژیم طالبان را این حملات در پی داشته باشه؟
به هیچ وجه. تصویری که من به عنوان یک زن از طالبان و از حضور اونها در افغانستان و از رژیم اونها در افغانستان داشتم، تصویر بسیار قدرتمندی بود. فکر نمی کردم به این آسانی بتانیم از شر این حکومت داری بسیار بسیار میشه گفت سنتی که تمام آزادی های اقشار مختلف جامعه را محدود کرده بود، از شر از به آسانی خلاص بشیم. من بارها از خود میپرسیدم که آیا امکان تغییر وضعیت به نفع ما وجود داره یا نه. اما یکی از خاطرهای خوشم هست، روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
بله، یو مسئله داده یو پوښتنه داده چې دا جګړه د تروریزم پر ضد پیل شوه، د تروریزم په نوم باندې پیل شوه، د تروریزم پر ضد مبارزه ده، لیکن آیا د تروریزم پر ضد آیا غرب او نړیوالو کوم لاسته راوړنې هم درلودلې؟ سید چې القاعده مشر اسامه بن لادن ورتل شوی دی، لیکن د جنو کسانو په نظر لا هم په نړۍ کې افراطیت د جګړې له پیل نه وروسته افراطیت لا زیات شوی دی. زموږ ځینو میلمنو هم اشاره وکړه دې موضوع ته چې په مختلفو هیوادونو کې افراطیت زیات شوی دی، سخت دریځي لا زیات شوی دی. شریفی صاحب، تاسو او سعادت صاحب تاسو نظر څه دی چې آیا د تروریزم په ضد جګړې پرمختګ کړی دی او کنه؟ لا تروریستان زیات زیږولې دي.
مسئله مبارزه علی تروریسم، خب تمام امی طرح مبارزه تروریسم در طول 10 سال گذشته دستخوش امو به اصطلاح نوسانات سیاست‌های داخلی و مخصوصا سیاست‌های داخلی ایالات متحده آمریکا و غرب در کل بود که تا حدی یک انحراف هم در تعریف مسئله مبارزه با تروریسم وجود بود. از یک موضوعی که کاملا در اول مبهم بود، مشخص نبود که مسئله مبارزه با تروریسم هدفش کی هست، چی هست، تا بالاخره مثلا بعد یک زمان مسلمانان مطرح می شد در کل، یک زمان گروه های افراطی مطرح می شد. اما حداقل می توانم بگویم که از سال 2001 که 11 سپتامبر صورت گرفت تا سال 2008، حتی اوایل 2009، مسئله جنگ با تروریسم هنوز در حد یک موضوع تعریف نشده با یک هدف بسیار وسیع باقی ماند. بعد از وزم خاطر تا حد هم البته صد بین لیش تا حد هم باعث شد بسیار افزایش و گسترش رادیکالیزم در مخصوص در بعضی کشورها مخصوصا کشور اسلامی شد. اما بعد از مسئله سال 2009-2010 میبینیم که یک کوشش هم در حد روشن فکری فلسفی و هم در حد عملیاتی و محلی برای تعریف مسئله تروریسم و بالاخره مبارزه علیه پدیده تروریسم در هم در سطح بین المللی آغاز شده. مسئله کشتشان بن لادن حمله به و بالاخره که مثلا مشخص شده که پایگاه های اصلی تروریسم هم مثلا در پاکستان است، تمام سی مسائل بود که بر اولین بار بعد از سال 2009 مطرح شد. اما مسئله که در مورد جنگ با تروریسم مطرح است و تا حد هنوز هم ابهام‌آمیز است، تعریف متفاوت از در بین غربی ها مخصوصا ولایات متحده آمریکا و متحدای محلیش و متحدای منطقه ایش مثلا افغانستان یا پاکستان یا سعودی یا کشورهای دیگه هست، هنوز یک تفاهم نظر به وجود نمره و این تا حدی هم به فضای ابهام دامن زده. اما در کل اگر از یک دید کاملا افغانی به مسئله تروریسم ببینیم، در اینجا هم مسئله ابهام حداقل در حد تصمیم گیرندگان مطرح هست، اما برای بسیاری از افغان ها که مثلا تجربه دوره تاریک مثلا دهه 1990 میلادی را هست 1992 تا 2001 با خود داشتن و مخصوصا دوره طالبان 1996 تا 2001، من فکر میکنم که هر نوع پدیده که کشتار غیر نظامیان باعث شود، باعث از بین رفتن آزادی های مدنی شود، در حقیقت ما را به طرف مستعمره شدن کشور بیگانه ببره و حیات ما را، حیات آزادی ما را، حیات ما را، حیات مدنی ما را سلب کنم. فکر کنم که میتونیم برای یک پدیده توریسم بنامیم. بنان حداقل در بعضی حلقات افغانی این موضوع مشخص است، اما در بین تصمیم گیرندگان ما مشخص مطمئن نیستیم که حداقل در حد حکومتی این موضوع تعریف
شده باشه. زیاد تمنه نمک کردی که پدی برخی که سعادت صاحبم نظر سرگرم
که خصوصا در این مورد که آیا رهبری و کسایی که تصمیم گیرنده هستند اینا در ارتباط به مفهوم مبارزه با توریسم ما نزد اونها ابهامات وجود داره، آخر سعادت صاحب نظرشون رو شنوندای روی خط داریم، نظر اونا رو بشنویم. بفرمایید صاحب.
سلام بر شما آقای علی و بر آقای سروان و بر مهمانان عزیز شما و همچنین بر شنونده علی سلام تقدیم میکنیم.
سلام
دو تا از ولایت هلمند صحبت میکنیم.
علیکم السلام.
من سوال خود را میخواستم که روی موضوع خانم سعید خیلی تفصیل داشته باشیم. اونا گفتن که بعد از 11 سپتامبر که حملات شروع شد در افغانستان آمد نیروهای خارجی آمد، وقتی که مسئول افغانستان از نیروهای خارجی انتقال داشت وقتی نشد که ما میبینیم اینا که ما در هلمند هستیم آدم ها کفایت مواد مخدر کش زیاد بودن، پاکستان مواد مخدر علنی قاچاق میکنه، مواد مخدر میبره، طالبان خود سرقدرت خود هست و ما میبینیم که با این نیروهای زیاد که در هلمند در افغانستان جنوب افغانستان آمریکایی ها و در سلیا هست دادن طالبان رو قدرت میگیرن و شما نمیبینیم که امیر چند روز زندان قندهار که به طور مرموز از طالبان افغانستان پنج طالب رها شدن، اینا به طور مرموز اعلان بود که رها شدن طالبان دوباره به مناطق جنوبی افغانستان جا به جای شدن، اونا حملات خود رو بر زیادتر کردن، میرس ما دیدیم که در قندهار حمله کردن، در هلمند حمله کردن، هر روز اعلان نو میسنجن و اینا علنا رفتار میکنن به نیروهای خارجی که کنون اینا به هدف تروریسم نمیاد، اینا به نظر میکنم هدف دیگه در افغانستان داره و اینکه دیگر در زندگی مردم افغانستان در زندگی مردم غریب هیچ تغییری موجود نماده. شما ببینید همه کسی که غریب بود و غریبتر شده رفتن و کسانی که قاچاقچی مال مقدر بود اونا هم ببینید کاروان های بزرگ در تجارت پیدا کردن، خانه های بلند منزل پیدا کردن، در خود مارکت ها جور کردن، در تمام ولایت سرزمین ها کسب کردن و زور خود فروختن، در مافیای مواد مخدر دست دارن. ما نمیتونیم مال خارجی ها به خاطر مبارزه از تروریسم اومدن دست
ملاقات.
سلامت باشید وطن دوست صاحب. بلوریدون که روز زن معرفی که آزادی رای داده.
بله مروی سپاری از ایولاد خبر.
مهربانی کوی مروی
سپاری. سلامت
باشید.
اصلا تو موضوع خود سام فون است در تروریسم مقصد هر کسی بود و خبر که و سام خبر کرد. در نقشه چی و سام مورد مقصد و سام سر و سام نور پیدا شد. تروریسم برای سورج دینی، تله برای سورج دینی. در دعوانا چی بوره جنگو نه او. دای پر ورخامه باندې سره مشلې د موینو د لاچ موینو نه جو جنګونه جو ورس کار په کار دی نیوز.
بله ډیر مننه. سلامت اوسې. بل اوریدون خیر روز ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. د مردو څخه خبرې کوم.
مهرباني کوي.
روان ته نور مننه. سلام نو ایم اوریدون کوته.
خوشاله اوسې. بله
دا خرجان غربي وختونه خو واز اسامه اوران کړ نیو یارک کار گفتن و شنول دیده در ایراق سر تا کار و که در دمون پیغمبر علیه السلام اکسون از اخبار گروه سر تا کار و در قرآن شریف سر تا کار و در ده سوزول در خوی واضح و خوص آمه آقا شای روان کریو و دل سیوازی مغایی در تولده نور سر تا کار و
سید ډیر مننه کور دی ودان وسپه ملمنو ته لاړ شو. ساده څه باول ک تاسو لومړنی پښتنې ته ځواب وایست چې آیا زموږ د یو اوریدونکو چې له فاریاب څخه ټلیفون کړی دی هم پښتنه تقریبا دې ته ورته ودی ویل چې په ځای دی چې د نړیوالو ځواکونو له راتګ سره تروریزم کم شي او جګړې کمې شي افراطیان کم شي دی وایي چې لا زیات شوي دي په نړۍ کې هم دغسې ویل کېږي. اوس پاکستان پخوا آرام و لیکن دا دی اوس پاکستان تر افغانستان بدتره دی. ستاسو نظر څه دی؟
یو خو هغه مخکې شریف صاحب هم ښه اشاره وکړه دغه د تروریزم تعریف نه کول دا هر څه چې تعریف نه سي هغه پراخیږي وسیع کیږي سو استفاده امکان ته کیږي او په دې شکل باندې بې نظمي رامنځته کیږي. یو کتاب چې هغه لیکلی دی نیویارک ټایمز پخوانی مسؤول مدیر د جنرال مکنیر له خولې نه لیکلی دی په افغانستان کې د بهرنیو چې هغه وخت کې مکنیل مشري کوله د مکرستان له مخکې هغه ډیر یعنی بده خاطره د همدغه ټکي نه لري تر اخره پورې چې کله چې د ناټو په تشکیل کې دلته غربي اروپا راغله نور شرقي اروپا ځینې هیوادونه چې دلته سرتیر راولېږل یو ژور تفاوت د دوی په باورونو کې حتی مکنیل د دینه تر اخره اندازې سر ټکی او د افغانستان د جګړې په شکست باندې په غیر مستقیمه توګه باندې د اعتراف کوي. همدا یو مهمه مسله و. دویمه مسله دا و چې تروریزم د فکری اړخ نه په متحده ایالاتو باندې او په متحدینو باندې زورور شول. یعنی هغه اصول چې دوی هغه چاته چې تروریزم ویله هغه دوی خپل مومانه هغه د عدالت د تطبیق په برخه کې وو. مثلا تروریزم په خپلو بریدونو کې کوم مرز نه پیژني، خاصو قواعدو ته پابندي نه لري. متحده ایالاتو هم عین همداسې عمل درلوده. زندانونه یې ډېر ښه مثال دی، ګوانتانامو. یعنی دا په دې معنا چې متحده ایالاتو چې کله د تروریزم نه تقلید وکړه په نړیواله کچه باندې خپل ځان هم د یو تروریست هیواد په لړلیک کې راوړه. منظور مې په عامه اسانو کې خصوصا په اسلامي هیوادونو کې چې هلته د رادیکالیزم مسله ډېره جدي سوه او افراطیت پکې رامنځته سو او دا خبره جدي ده. بله مسله د دوی دا و چې لکه افغانستان ته چې دوی راغلل، افغانستان خو مخکې مو ویل سول ډیر جالب تاریخ درلود. د دې نه مخکې بد تنظیمي جګړې وې تر یو وخته پورې او څه قومي رنګ هم ونیوه. دلته چې دوی راغلل نه هغه سیاسي پلورالیزم ته دوی درناوی وکړ چې د بون غونډه کې د دوی هغه ډیره جدي تیروتنه وه. وروسته هم چې دوی راغلل ډیره جدي دغه د طالبانو د ځپلو چې په هغه کې اکثره داسې خلکو چې طالبان خو نه یو حرکت راغی هغه وخت کې د تنظیمونو ډیر بد ناوړه چلند و په هغه وخت کې خلک د طالبانو سره یو ځای سو. اما ټول یو ایډیالوژیک حرکت نه درلود لکه دوی چې خلکو ته سزا ورکړله او تر ننه پورې ورکوي. دا عامل د دې شو چې ځینې خلک په قومي لحاظ چې دا اوس په زندانونو کې هم دا مسله ډېره واضح ده، په بمباروی کې ښکاري. ځینې خلک د تنظیمي لحاظ ډېر سخت وځپل شول او یو عمومي نفرت انزجار رامنځته کړ چې تر نن ورځې پورې دا مسله روانه ده. اما جالبه دا ده ماته چې له موضوع نه ونوځم، یو خبره چې سره د دې چې طالبانو جنگ افغانستان ته ډېر تاوان وکړ همدغسې د حزب اسلامي، اما په نړیوال تعادل کې ډېر مرسته وکړله. د امریکا د ډېر همغه نویرې سیاست ستراتیژي چې د اشغال وه او د تیری وه په اکثرو مسایلو کې لکه عراق کې دغه دوه مسلې دواړه توجه نه سوه چې د اتمي وسلې مسله او د تروریزم سره د مرستې مسله وه، دا یوه هم ثابته نه شوه. طالبانو او حزب اسلامي په افغانستان کې وشو کولی چې د امریکا دغه ستراتیژي تعدیل کړي په واقعیت کې. همدغه د دوی حرکاتو چې تروریزم په افغانستان کې نه یوازې له منځه وینه وړه بلکې د مخدره موادو مثلا نور هم جدي سو. همدا بهرني قاچاقبر دي چې که فکر وکړي 2.5 میلیارد ډالرو کې کوم 3 میلیارد ډالر ترلاسه کوو نو هلته 2.6 میلیارد ډالر بهرني وړي. یعنی په دې معنا چې دلته هغه بهرني قاچاقبر ډیر فعال څول په یو شکل باندې تروریزم ته وده ورکړه. د دوی کړنې د دوی اعمال دا ټول سبب د دې شول چې په افغانستان کې دا جګړه ټکنې سي. ملت فکر وکړي چې دا جنگ د دوی په ضد دی. کله چې تاسو
ساده صاحب
کلو باندې
تاسو آیا دې جګړې افراطیت او رادیکالیزم زیات کو کې کم کو تاسو موافق یاست چې زیات کړی دی؟
بله، یعنی هیڅوک فکر نه کوم چې آتا خپل امریکایان هم باید په دې باندې اعتراف کړي، ځکه دا جنگ یا د سپتمبر د ولسمې حادثې هغه ریښې د منځني ختیځ په ستونزو کې دي چې امریکا هیڅکله ونه شو کولی هلته یو تعادل توازن رامنځته کړي. وروسته کله چې دا مسله پراخیږي نورو هیوادو ته لکه عراق او افغانستان ته برداشتونه متفاوت دي، یعنی د نړیوالو روابطو نه هم هر فرد ځان ته اوس په نړۍ کې جلا تعریف لري، خصوصا د موږ غوندې ملتونو کې. نو دا سبب د دې شو چې بلې او افراطیت رادیکالیزم په ټوله نړۍ کې ډېر جدي سوی دی، او زه وایم چې که دا کنټرول نه شي په یو شکل باندې دغه جدي مسایل لکه چې د منځني ختیځ دي دا حل نه شي، د افغانستان دغه اوسنی وضعیت دا کنټرول نه شي، عواقب د سپتمبر د ولسمې ښه مدیریت نه شي، دا نور هم خطرناک ده، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره خطرناک کیدی.
مرسی، تشکر. خب شنونده ما آقای وطن دوستم در ارتباط با صحبت های خانم فرید اشاره داشتن و گفتن در نهایت که زندگی مردم بعد از این عملات تغییراتی که در افغانستان آمد چندان تغییر نکرده. خانم فرید چقدر موافق هستید؟
البته دی عام و غریب و خلکو،
بله، مردم عادی را گفتن. بله
بله بله. خب فرض میکنیم که آقای وطن دوست درست میگن، حملات تروریستی زیاد شده، هدف خارجی ها بوده، کشت کوکنار بیشتر از قبل شده، هدف خارجی ها بوده، اما ای که در زندگی مردم تغییر ایجاد نشده تقصیر از خود ماست، ای که فساد اداری روز به روز بیشتر میشه تقصیر از خود ماست، ای که پول های هنگفت به جیب چند نفر میره تقصیر خود ماست. ما خود ما هنوز ایجاد نکردیم یک فرهنگ شخصیت خوب افغانی رو، یک شهروند خوب افغانی رو معرفی نکردیم، که یک شهروندی هست که کمک میکنه به حکومت و به دولت برای گرفتن امنیت، کمک میکنه به افراد قریب، کمک میکنه به همه پروسه های بزرگ ملی، شرکت میکنه در انتخابات به خاطر آینده شهروندی خود. نه، هنوز ما اگر که بگوییم همه جامعه بین المللی به خاطر منافع شخصی خود و منافع ملی خود به افغانستان آمدن، برای خود هنوز منافع ملی رو تعریف نکردیم، هدف ملی نداریم. تغییری که ایجاد نشده در زندگی مردم ما رو باید بخش عمده از اون به دوش خود ما مسئولیتش رو بگذاریم که ما تا حال چه کاری انجام دادیم، در سطح ملی تا چه اندازه توانستیم کمپاینی رو به راه بندازیم تا همگی رو منسجم کنیم. ما تا حال دشمن و دوست خود نشناختیم در سطح ملی، حتی ما تا حال نتونستیم پیدا بکنیم که کیها برای منافع دیگران کار میکنن در حکومت. حتی اینا هم مسائلی هست که متاسفانه ما همیشه انگشت انتقاد به طرف دیگران نشانه میریم، حالا که اگر انتقاد هم داشته باشن از طرف خود اونها برای منافع ملی خود کار میکنن، حتی ایران و پاکستان. ما تا حال چه قدم هایی را در راستای منافع ملی افغانستان برداشتیم؟ من فقط خواهش میکنم از این بود هم به مسئله نگاه بکنن آقای وطن دوست، با در نظر داشته این که با اونها موافق هستم که در زندگی مردم عوام ما و عام ما تغییر ایجاد نشده.
بله، تشکر. همچنان نجیب الله صدید و بخش شنونده دیگر ما اینجا نظر گذاشتن در صفحه فیسبوک، نظرها اینا را هم در لحظه میخوانیم. باز میشه که بحث ما را در ارتباط با تندروی و افرادگرایی و همچنان مبارزه با تروریسم ادامه بدیم. نجیب الله صدید مینویسه: واقع 11 سپتامبر سرآغاز یک فصل جدید در تاریخ معاصر افغانستان شد و بعد از سالها انزوا یک بار دیگر توجه جامعه جهانی به افغانستان جلب شد. مساعدت های جامعه جهانی به افغانستان آغاز شد و این یک چانس طلایی برای افغانستان بود، ولی با موجودیت حکومت فاسد و ناکارا جامعه جهانی مایوس شد و آنچه که در پلان برای آینده افغانستان در نظر داشتن آن را کنار گذاشتن. در این حال برخی از نظرهای دیگه در ارتباط به نظر آقای سعید میخواییم بگوییم که برخی کارشناسا نظرهای هم دارن که جامعه جهانی زمانی که وارد افغانستان شد یک برنامه مشخص برای آینده افغانستان نداشتن. در این مورد هم میخواییم در ادامه بس نظر میمانای ما را بشنویم. رحمت الله عزیز هم نظر دارن، نظر اینا رو میخوانیم. میگم بیاد دارم اولین روزهای بعد از سقوط طالبان را که مردمان سرزمینمان چقدر خوشبین و غرق آرزوهای بهتر با آیندهشان بودند، ولی صد افسوس که بعد از 10 سال شمعی از آن آرزوها تحقق نیافته آیا دولت مردانمان در مبارزه بر ضد فقر، بیسوادی، مواد مخدر، فساد اداری، غصب زمین و چپاول دارایی های عامه توسط زورمندان کامیاب شدند؟ که نه، متاسفانه بعد از این هم حمایت های اقتصادی و بشری جامعه ملل وضعیت مردممان به طور عام و حکومتمان به طور خاص سریعاً به عقب روان است. تا حال صادر کننده اول مواد مخدر هستیم، در لست اولین کشورهای فقیر قرار داریم، مبارزه ایمان علیه فساد اداری، تروریسم و طالبگرایی موفق نبوده، دعوا بین حکومت، پارلمان و قضا در اوج خود رسیده و صدها مشکل دیگر. شاید بجا باشد که مسبب این همه مشکلات دولت افغانستان و بخصوص رهبری ضعیف دولت است. اینام رحمت الله عزیز، محصل افغان.
بله، عبداللطیف حفیظ هم په فیسبوک کې لیکلی چې سمره چې په ورستیو لاسو کلونو کې ډیر سړکونه جوړ شوی دي، شوانزي جوړ شوی دي او ډیر پرمختګونه شوی دي، خو ډندې بمباری دوام لري، جګړه لا هم دوام لري. تر دې مخکې یو اوریدونکی له میدان وردګ څخه په ټلیفون کې وویل چې وای سمره چې اسامه بن لادن به په امریکا حمله کړی وي، خو ولې غربیان یا امریکایان قرآن سوزوي یا غربیان ولې د حضرت پیغمبر عکسونه چاپوي؟ منظور فکر کوم په دینمارک دی کارتون چاپو. لیکن ځینې خلک دا خبره هم کوي چې کچیرته طالبانو د اسامه بن لادن په ساتلو کې لجاجت نه کار نه وای اخیستی، شاید دا حمله له سره نه وی شوی. ساده صاحب، دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
دغه د مخکې سیات شو د ادیانو د ټکر مسله د سپتمبر د 11 د حادثې نه مخ وروسته دغه خبره مخکې هم و. هر عمل په نړۍ کې یا همدغه فلسفه او منطق داره چې عکس العمل لري. طالبانو چې کله په بامیانو کې د بودا مجسمه له منځه یووړه، په هغه وخت کې هم په ویتنام کې، په هندوستان کې، په ځینو هیوادونو کې د قرآن کریم په سوځولو باندې اقدام وشو. د سپتمبر 11 حادثه چې 4000 شاوخوا تلفات درلوده، په هغه کې هم امریکایانو له دې چې دا مسله اسلام پورې مربوطه وګڼله، حتی د هغه نه وروسته خپله د امریکې مجموع کې سیاست ډیر مذهبي شوی، یعنی د عیسویت د مذهب په اساس باندې چې دا خپل یو منفي انکشاف دی. د بوش په خپل هغه وخت کې دا یو همغه د تاریخ تکرار وباله چې د صلاح الدین ایوبی او د هغه د وخت د جګړو مسله مطرح شوه، د صلیبي جګړو. اوس دلته هم دوی عکس العمل وښود، د قرآن کریم د سوځولو مسله شوه، همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د توهین مسله شوه. له بده مرغه د هغه حوادثو چې وشو چې نه باید شوی وای، مثلا په خپله د انګلستان ملکې سلمان رشدي راوغوښته، هغه ته یې د ښاغلي لقب ورکړه، چې دا په خپله بیا هم په نړۍ کې د افراطیت او د رادیکالیزم د رامنځته کېدو یو مهم دلایل و. اما زه فکر کوم چې هیڅ هیواد نشي کولای چې هغه نظامونه مطلق د خپل ملت کنټرول کړي. هلته دا رسمي مسایل نه دي پیښ شوي، یعنی مثلا د امریکې د حکومت له ادرسه قرآن کریم رسما نه دی سوځول شوی، حتی په ویتنام او حتی هند کې یا په نورو ځایو کې. هلته دغه فردي ازادي ډېرې پراخې دي، او د دغه فردي ازادي نه کله سو استفاده کېږي چې خپل نظامونو ته مشکل جوړوي. په حالان کې دا مسله شوه ناروې ته مشکل جوړ شو، سفارتونه په ځینو هیوادونو کې وتړل شول. دا حوادث له بده مرغه پیښ شول، اما دغه قضاوتونه د نظامونو رسمي قضاوتونه نه وو او د هغوی تصامیم نه وو، بلکې د افرادو په سویه وشول چې هغه عکس العملونه فکر کوم کېږي. ای کاش موږ خپله داسې وای چې د نورو ادیانو ته هم سپکاوی نه وای کړی، موږ داسې عمل ته لاس په داسې عملو لاس نه وای پورې کړی چې بالاخره یې موږ په مقابل کې داسې عکس العملونه ایجاد سوی نه وای، دا به ډېره ښه.
بله صاحب، تشکر. سعادت صاحب، خب همچنان گفته میشه که امی موضوع تصادم بین ادیان شما یادآور شدین به دنبال حملات 11 سپتامبر، گفته میشه که موجب به میان آمدن یک دیالوگ میان ادیان هم در سر تا سر جهان شد و مسلمانایی که خود در اروپا یا امریکا یا کشورهای دیگر زندگی میکردن و به شکل از اشکال اگر خود آسیب پذیر احساس کردن، وارد صحنه دیالوگ و گفتگو با دیگر ادیان شدن و خواستن که امو موقف اصلی مسلمان ها و دین اسلام در ارتباط به موضع‌گیریشان در برابر تشدد و افرادگرایی تندروی هم توضیح بتن. شریفی صاحب، نظر شما چیز در این مورد؟
مسئله جنگ ادیان که هانتینگتون در کتاب خود در سال 1993 یا 1994 مطرح کرد، او بعدا طی مراحل متعدد رد شد. بسیاری تیوری های زو غلط ثابت شد، مثلا برابر از بسیار مسئله دیگه مطرح شد که تیوری هانتینگتون در مورد جنگ ادیان و بالاخره ای که او تمدن ها را صرف در حال تنازع با هم دیگه میبینه و ای که او فکر میکرد که مثلا جهان اسلام در جنگ با جهان غرب هست، در حالی که مثلا او تمام اسلام یک جهان یک چیز کاملا متشکل فکر بود، در حالی که ما میبینیم که تفاوت های فوق العاده ای در خود جهان اسلام وجود داره. اما در مورد واکنش هایی که بعدن، خب اگر فکر کنیم که تمامی جدی گرفتام شده باشه، واکنش هایی که ما میبینیم مخصوصا در جهان اسلام، در مرحله اول واکنشی که در جامعه غربی در بین مسلمان ها بود تا حد یک حالت دفاعی بود، ولی به تدریج پروسه طور تغییر خورد که در نهایت ما میبینیم که یک نفر که مثلا پدرش مسلمان بود، نامش هم بارک حسین اوباما هست، رئیس جمهور آمریکا میشه، که خودش یک تحول اساسی است. و دیگه مثلا اگر امی تمام امی مسئله تصادم شرق و غرب در اوضای فعلی امروز ببینیم، ما میبینیم که در سراسر جهان عرب که دقیقاً یک مهمترین پایگاه افراطیت امی رادیکالیسم اسلامی شمرده میشه، چی در تونس، چی در مصر، چی در لیبیا، چی در سوریه، چی در بحرین، چی در عمان و حتی یمن و دیگه، ما میبینیم که خیزش های مردمی صورت میگیره و در هیچ یک از خیزش های مردمی ما او خواب های را که رهبری القاعده تا رهبری اخوان المسلمین در دهه 60 70 تصور میکرد، هیچ کدام از این مثلا در شعارها از این مساله مطرح نیست که ما یک حکومت نو و القاعده میخوایم، حکومت نو طالبانی میخوایم. در تمام مسائل، مسئله حکومت مثلا شفاف، مسئله دموکراسی، مسئله برابری و جلوگیری از فساد مطرح است. بنان وقتی که ما پیدا اجتماعی در امروز در جهان اسلام مخصوصا میبینیم، این واضح میشه که اساسی ترین اصل در میان مسلمان ها، مخصوصا کتلی عظیم مسلمان ها که جهان عرب است امروز، همان مسئله یک شفافیت و حسابدهی و در نهایت یک نبودن فساد در حکومت هاست و در یک جامعه باز و تقاضا کردن، که خودش دقیقاً یک خط بطلان هست، هم به تیوری هانتینگتون که جهان مسلمان چیز تقریبا در قاعده ای تصور میکرد و هم در مورد خود خواسته ها و همین بانیان گذاران القاعده که فکر میکردن که اگر خیزش در جهان عرب، مخصوصا جهان مسلمان ها، مخصوصا جهان عرب صورت بگیره، او یک چیز مثل خواسته های از واحد بود. بنان در نهایت اگر این جمع بندی کنیم، میبینیم که در بعد از 11 سپتامبر تحولات اجتماعی که چی در جهان غرب و چی در جهان اسلام به وجود آمد، در نهایت نتیجهش نزدیک شدن این دو گروه به هم بود، چی از طریق اینترنت، چی از طریق مطبوعات.
لیکن شریفی صاحب فکر نکنید که این مجموعه که پنری که مسلمانان و په نسبت نور خلقو بدبینی زیاده شده؟
ما ببینین اگر ایره مثلا بین سالهای 2001 تا 2003 یا 4 میگفتیم، ای وقت داشت و یا هم وقت داشت که در مقابل دیگر جهان نظریت منفی در بین مسلمان ها هم به وجود آمده بود، ولی در حال سطح ارتباط بین طرفین، چی از بود مثلا معاملات تجارتی، چی از طریق مطبوعات، به حدی هست که مثلا در راست مدت مسئله بدبینی را من فکر میکنم که در نهایت از بین خورد. به این مفهوم نیست که همه یکی دیگر عاشق یکی دیگر خواهد شدن.